بریم دا سجرادو پتی خبرونه کی مو هر کله کوم دا آسیا په جنوب ختیځ کې د زلزلې د قربانیانو شمیر 1604 نوي تر رسیدلې او د ټپیانو شمیر 1650 اوته دا تازه شمیر فرانس پریس اژانس د میانمار د واکمنی پوځ شورا په وینا نن خبرې کړې د جمعې په ورځ د 2.1 یختر په کچه زلزلې د میانمار او ګاونډي تایلند یو شمیر سیمې ولړزولې چې له امله یو هسکه ودانۍ یو پل او د اوبو یو بند ویجاړ شوي دي په میانمار کې مرستندویه ډلې وایي چې لرې پرتو سیمو ته رسېدل سخت دي او شایي ویجاړۍ ډېرې وي د ګاونډي تایلند په پلازمینه کې بیا یو ترکار لاندې هسکه ودانۍ ونړېده او هلته شپږ کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی د میانمار پوځي حکومت په لږ سره لږه شپږو سیمو کې بیړنی حالت اعلان کړی دی پرون له لومړۍ زلزلې لس دقیقې وروسته په سیمه کې بله زلزله وشوه چې شدت یې د ریختر په حساب 6.4 درجې وي د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې متحده عربي اماراتو د 450 افغان بندیانو له خوشي کولو سره موافقه کړې ده د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ ناوخته په خپل ایکس پاڼه کې په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دا توافق د دې وزارت او په ابوظبي کې د افغانستان د سفارت د هڅو په نتیجه کې شوی دی دغه وزارت د اماراتو له مشرتابه مننه کړې چې د دغو افغان بندیانو د خوشي کولو په هوکړه کې همکاري کړې ده د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د خوشي کېدونکو بندیانو نوملړ خپور کړی خو دای نه دی ویلي چې دوی د کوم جرمونو له امله بندیان شوي وو همداراز د بندیانو د دقیقې خوشي کېدان د نیټې په اړه هم جزئیات نه دي ورکړل شوي د طالبانو د بلخ والي د یو پلاوي په مشرۍ ازبکستان ته ولاړ په مزار شریف کې د والي دفتر د جمعې په ورځ په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې محمد یوسف وفا د یو ملکي او امنیتي پلاوي په مشرۍ ازبکستان ته تللی دی دا پلاوی بل ازبکستاني لوري سره د دوه اړخیزو همکاریو د سوداګرۍ د پراختیا د دواړو هیوادونو د سرحدي ځواکونو ترمنځ د همغږۍ او ځینو نورو مسلو په اړه خبرې وکړې که څه هم تر اوسه هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی خو ازبکستان د هغو محدودو هیوادونو له ډلې دی چې له طالبانو سره تعامل لري او د دوی ډیپلوماتان یې منلی دي د تودو اړیکو ترڅنګ د طالبانو تر واکلاندې افغانستان او ازبکستان ترمنځ سوداګري پراخه شوې ده د تیر لمریز کال د سنبلې په پیل کې د ترمز نړیوال سوداګریز مرکز چې د افغانستان او ازبکستان ګډ بازار ګڼل کیږي د ازبکستاني چارواکو او د طالبانو د حکومت د اساسو په حضور کې رسمن پرانستل شو د نړیوالو ستراتیژیکو داوو شورا په مشرۍ د بشري حقوقو تر سلو ډیرو ټولنو او فعالانو په یوه پرانیستل کې له پاکستان څخه غوښتنه کړې چې د افغان کډوالو د ایستلو لپاره د مارچ د 1 ضرب العجل لغوه کړي ځکه چې دوی به افغانستان ته د بیرته استول کېدو په صورت کې له جدي ګواښونو سره مخامخ شي پاکستان افغان کډوالو ته ویلي چې یا تر ټاکلې نیټې د دغه هیواد له خاورې ووځي او یا به په زور وایستل شي په داسې حال کې چې د پاکستان ضرب العجل ته یوازې 2 ورځې پاتې دي دغه ائتلاف د پاکستان له صدراعظم شهباز شریف څخه غوښتي چې خپله پریکړه بیرته واخلي او ډاډ ورکړي چې عملي به نشي په دې لیک کې چې پرون د پاکستان صدراعظم شهباز شریف او لوی څارنوال منصور عثمان اوان ته استول شوی راغلي چې دوی د افغان کډوالو نیونې په زور له پاکستان څخه ایستنه او پراخې بشري سرغړونې غندي د اوکراین د دانیپرو پیتروفسک والي وایي چې د اوکران په جنوب ختیځ کې د دانی پرو پرشار پرون نا وخته د روسي ډرون الوتکو د بریدونو په ترڅ کې څلور تنه وشل شوي او په یو هوټل او رستورانت کې پراخور لګیدل دي همدارس په سیمه کې یو شپه شخصي کورونه سوسېدل دي سرهیلسک په ټلګرام کې لیکلي دي چې پر دانی پرشار روسي ځواکونو تر شلو ډیر ډرون الوتکې توغولې دي چې له عمله 19 تنه ټپیان شوي هم دي او د دریو ټپیانو روغتیاي وضعیت نازک دی د نوموړي په وینا په یوه جګپوري بلاک او نږدې لسو شخصي کورونو کې د دې بریدونو له امله اورونه لګېدلې دي ازادي راډیو په منځني سپه دول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري په پاکستان کې په سلګونو افغان کډوال تازه نیول شوی په دې ترڅ کې په پلاسمینه اسلام آباد کې افغان کډوال د پاکستان له حکومت غواړي
دغه ماجرون درې لږ وخت ورکاندي چې هدي اقل دغه کیسونه یو طرفه سي
په دې خبرونه کې به د دې ترڅنګ دا واوري
یو زړګي اعلان واوري د دې چې زموږ هم افغانان ورونه پراته دي د یو دې شتاره خوري د سرکار د طرفو وظیفه اعلان دی چې دې خپل کړي خپل وطن افغانستان ته یوسي.
یو شمیر وایي چې دا اعلانونه د پاکستان پوځ له جماعتونو څخه کوي. تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په پاکستان کې د افغان کډوالو د استلو لپاره د ټاکل شوی ضرب العجل په درشل کې د افغانانو نیونې زیات شوې دي. د پاکستان حکومت افغان کډوالو ته ویلي چې د مارچ تر یو ډیر شمی یعنی تر بل سبا دغه هیواد له خاورې ووزي کني په زور به ویستل شي. د سلګونو زرو افغانانو په منځ کې چې پاکستان له خپل خاورې باسي ډیر شمیر داسې افغانان هم شامل دي چې د طالبانو له واک تر رسیدو وروسته د امنیتي ستونزو له کبله پاکستان ته کډوال شوي دي. اسمت ساروان او نور تفصیل.
د پاکستان امنیتي ځواکونو افغان کډوالو ته د ټاکلي ضرب العجل په درشل کې په راولپنډۍ کې لشتر لشه 923 افغانان نیولې دي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا رئیس میوان علمی وایي چې دا کسان په پاکستان کې د غیر قانوني کډوالو پر ضد د پیل شویو عملیاتو په ترڅ کې نیول شوي دي. شغله علمی تیر شپه ازادي رادیو ته ویل چې په پاکستان کې ډیر افغانان سخت تشویش لري او د پاکستان له حکومت غواړي چې دوی ته څو میاشتې نور وخت ورکړي چې نور هیوادونو ته د تک برخلیک څرګند شي.
د ټولو وضعیت ډیر زیات خراب ده. ټول ژوند او زندگی له لاسه ورکړي دي. اولادونه به درس پاتې دي، به تعلیم پاتې دي. دوی چې څه درلوده کې نه درلوده ټول خرج کړل. د دوه درې کلو کې یو خړل نو اوس هم دغه حالت پر راغلی ده چې ټول حیران پاتې دي او هیڅ لار نه ورته پاتې. موږ د پاکستان له دولت نه یو تقاضا لرو، یو خواهش لرو. دغه ماجنونو ته لږ وخت ورکاندې چې هدا اقل دغه کیسونه یو طرفه سي تیارت، یعنی په آینده یو کال یا شپږ میاشتو کې معلومیږي چې دغه کیسونه رديږي او یا هم کامیابیږي.
د راپور له مخې د دغو کسانو له منځه 214 تنه افغانستان ته استول شوې دي. پاتې کسان د شار په لمنه کې د ګارډامور سیمې ته نږدې د کډوالو په یو موقت مرکز کې ساتل کیږي. د نور سپانې هم راپور ورکړی چې د چهارشنبه په ورځ له دې مرکز څخه 22 تنه تښتیدل دي. د چارواکو په وینا په نیول شویو کسانو کې د شپږ اتیا تنو ویزې پای ته رسیدلې. یو څلور شپږ هغه کسان دي چې د افغان اتباو کارتونه لرل او 290 نور د ملګرو ملتو د کډوالو د لوی کمیشنرۍ لخوا د راجستر سندونه لري. پاکستان نا قانون افغان کډوالو ته د مارچ یو دیرشمه وروستۍ نیټه ټاکلې چې له دې هیواده په خپل خوشه ووزي. خو چارواکو ویلي هغه افغانان چې د پاکستان د ملي ډیټابیس ادارې له لوري صادر شوي د پی او آر کارتونه لري د جون تر دیرشمې پورې له پاکستان څخه د ایستلو له خطر سره نه مخامخ کیږي. یو جکپوري پولیس چارواکي ډان ته ویلي دوی واضح کړی چې د افغان اتباو کارت لرونکي کسان به تر ضرب العجل یا ډیډلاین وړاندې له راولپنډۍ او اسلام آباد څخه ایستل کیږي. پولیسو د ګارډامور د کډوالو د مرکز لپاره ځانګړی امنیتي پلان عملي کړی چې په کې لشته لږه 40 پولیس افسران د یو جکپوري چارواکي تر څارنې لاندې ځای پر ځای شوي څو نظم وساتي. چارواکو ویلي چې د ناقانون افغانانو د استلو بهیر به په پړاویز ډول تطبیق شي. د دې عملیاتو پر ضد د بشري حقوقو ډلې اندیشنه شي او خبرداري ورکوي چې د پراخي شړنې به زرګون افغانان په تیر بیا شزي او ماشومان او هغه کسان له جدي ګواښونو سره مخامخ کړي چې د 2020 په اگست کې د طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته تشدیدلې دي. په همدې حال کې د خبريالانو د ملاتړ سازمان له پاکستان د افغان خبريالانو د نیستلو غوښتنه وکړه. د سازمان په پاکستان کې د ډیره افغان خبريالانو پر وضعیت اندیشنه شولې او د پاکستان له حکومت څخه غوښتنه چې پر حقوقي فشارونه پای ته ورسوي او له خپل خاورې څخه ونه باسي.
پراپور کې مو واوریدل چې پاکستانی پولیسو پر اولپنډي کې 923 افغان کډوال نیولې دي. تازه په خواله رسنوي کې په ځینو خبرو شوی ویډیوګانو کې ښکاري چې پاکستانی پوځان په جماعتونو کې هلته میشتو افغانانو ته تر ټاکل شوی ضرب العجل پورې د وتلو اعلانونه کوي. پاکستان کې ځینې میشت افغان کډوال هم دا خبره تاییدوي او وایي چې په دې موده کې د کار روزګار راټولول ورته ستونزمن دي. فیروزه عزیزی راپور لري.
یو ضروري اعلان دته چې زموږ کوم افغانان ورونه پراته دي د یو دې تاریخ پورې د سرکار د طرفه وځي ته اعلان دی چې دې خپل کړي خپل وطن افغانستان ته یوسي.
پاکستانی پوځیان د جماعتونو لاره افغان کډوالو ته د وتلو اعلانونه کوي. که هم ازادي رادیو دا ویډیوګانې چې په خاله رسنۍ خبرې سوي او خي چې پاکستانی پوځیان جماعتونو کې د اعلانونه کوي په خپلواک ډول نسی تاییدولای، خو په پاکستان کې میش ځینې افغان کډوالې تاییدوي. دوی د جمعې په ورځ د مارچ په 28مه ازادي رادیو سره خبرو کې وویل چې له تیرې وی اونۍ راهیسې د پاکستان په بیلابیلو سیمو او ښارونو کې پیل سوي دي. دغه کډوال اندېښمن دي چې که افغانستان ته ستانه کړل سي له سختو ننګونو سره به مخ، او دا چې دوی به په دې موده کې خپل کاروبار راټول نسی کړای. د پاکستان په خیبر پښتونخوا کې میشت فرید کاموال چې د ای سی سی په نوم د کډوالۍ کارت لري او په خبره یې له کابو څلوېښتو کلونو راهیسې هلته اوسېږي، ازادي راډیو ته وویل
جومات کې میدان کېږي، بل په عام روډ باندې پولیسوالا موبایل ګرځي، ګاډي ګرځي، اواز اعلان نه کوي. کور کوم چې د چشپور نه سوپلچری باندې اوسېږي، هغه ته مې ویلي دي چې تاسو باید د سره پورې دا مکمل افغانان تاسو وشړئ. په ګټه اندېښنه چې دا هغه د کاروبار د زمانو بیا من چې دا هغه زموږ د تعلیمونو لحاظ دی، زموږ تعلیمونه نیمې کې پاتې کېږي. کوم خلک چې ماشومان تعلیمونه کوي په دې یو دېرشم مطلب سوره دي پاتې کېږي، په دې کې د خپل کاروبار راغونډول ډېر مشکل کار دی.
د هیواد کې بل میشت افغان کډوال اسد خان چې د اسلام آباد اوسیدونکی دی او دای هم ای سی سی کارت لري، د ورته اندېښنې په څرګندولو د افغانانو پر وړاندې د پاکستان حکومت دا پریکړه غیر عادلانه بولي.
د پاکستان دا پریکړه بیخي غیر عادلانه ده، ځکه دلته افغانانو زحمت ویستی دی، کورونه یې ځان ته جوړ کړي، جایدادونه یې جوړ کړي، دوکانونه یې اغوستي، سرمایه ګذاري بنده کړې، دا اختر یې په افغانانو باندې غم جوړ کړی دی. فرجان یو ویر ده، هر یو وګړی د افغانستان وګړي ډېر زیات د پریشانۍ په حالت کې دی. خلکو ته داسې یو روحي تکلیف پیدا شوی دی چې څه به کېږي، څه به کوو، دا دوکانونه به څنګه کوو، دا روزګار به څنګه کوو، دا پیسې به څنګه راغونډو.
دوی د پاکستان حکومت غواړي چې دغه هېواد کې میشت قانوني یا اسناد لرونکي افغانانو ته د اوسېدو اجازه او یا هم په خبره د پاتې کېدو مودې وغځوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ د راپور پر بنسټ په پاکستان کې څه د پاسه 8 لکه افغان کډوال د ای سی سی کارتونه لري. دا کارتونه په 2018 کال کې د پاکستان حکومت افغان کډوالو ته ورکړی دي، که څه هم د طالبانو حکومت له پاکستانه غوښتي چې افغان کډوال دې په جبري نه بلکې په تدریجي او آبرومندانه ډول له دغه هېواد ستانه کړي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دوی پلان کې کوم بدلون نه دی راغلی.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې په ماشومان باندې د درنو یا شاقه کورونو د زیان پاک خبرې کوو. لمون سره میلمه دی د بشري حقوقو په برخه کې فعال او لیکوال محمد ابراهیم سپیشلای. وړاندې تر دې چې له خاغلی سپیشلی سره خپل خبرې پیل کړو، د دوو تنو خبرې د ماشومانو د شاقه کارونو پاکله اورو.
حضرت بلال ولی زاده د کابل ولایت یو تن اوسیدونکی یم. هیواد ماشومان په ډیر بد وضعیت کې دي، متاسفانه چې سوال دوی ټولی سخت کارونه دوی کوي، غربت دوی ځپلی دي. د هیواد اوسنی وضعیت کوم چې فعلا مونږ تاسو وینو، په دې حالت کې ډیره قربانی د غوسنی وضعیت واړه ماشومان دي، په ډیرو کمو پیسو، یعنی په 15 لس روپو باندې ډیر کمې پیسې دي، ډیر سخت سخت کارونه کوي، سړک په سر باندې موټرونه دوی پاکي، همداسې نور خلک د دوی د وضعیت نه، د دوی د مجبورۍ نه غلطه ګټه اخلي، په دوی ډیر درانه کارونه کوي.
د ماشوم د حقوق لپاره یو قانون نشته چې د ماشوم د حق نه حکومت دفاع وکړي، پښتنه کوي. همداسې دوی ماشومان بې مسؤلیته زیږوي، همداسې په دوی باندې شاقه کارونه کوي. د میندو د پلرونو ناخبري ده د ماشومانو له حقوقو څخه. د ماشوم په وړاندې خو زه مکلف یم، د ماشوم ما زیږولی، زه مکلف یم چې 3 لس کلنۍ پورې ډوډۍ ورکړم، کور ورکړم، ځای ورکړم، د درس د تحصیل زمینه برابر کړم. د موږ وطن څه نه جوړېږي، علت یې همدغه داسې په ماشومانو باندې ظلم. دومره ماشومان زیږول چې هغه بیرته دوی نسی کولای چې په اقتصادي چارو کې یا په تعلیمي برخو کې، په هر برخه کې دغه ماشوم پالنه وکړي، نو هغه ماشومانو باندې علاوه دې چې دوی خدمات نه ورته وړاندې کوي، دوی په خپل له ماشومانو نه د عاید منبع جوړوي، دوی په ماشومان باندې شاقه کارونه کوي. قانون نشته.
دران دوستانو، لکه څنګه مو چې د خبرونې په پایل کې ویل، اوس راځو د خبرونې میلمه ته. سپیشلی صاحب، په پایل کې درته وایم چې شاقه کار یا درون کار کوم کارونه ته ویلی شو؟
فرشتجان اول خو تاسو بیا تاسو درنو اوریدونکو ته ډېر سلامونه وړاندې کوم. شاقه یا دروند کار هغه کار چې د انسان له وسه وتلی کار وي، هغه ته موږ درانه کارونه ویلی سو. هر انسان یو توان یو اندازه لري، هر څوک که نر دی که ښځه ده که ماشوم دی، هغه خپل یو توان لري. کله چې دوی ته د توان زیات کار ور وسپارل سي، نو دا ته موږ شاقه یا دروند کارونه ویلی سو چې هغه دا نهسي اجرا کولی، خو د وچې مجبورۍ د لاسه دوی یو کار اجرا کوي، نو دا دروند کارونه دي. لکه ماشومان چې په د خټو بټو کار کوي، مثلا په مستریخانو کار کارونه کوي، یا مثلا په ګودامو کې کارونه کوي. داسې هغه چې کوچنیان باید لاړ شي مکتب ته لاړ شي، درس ووایي، زده کړې وکړي. موږ له بده مرغه یو شمېر کسان درانه کارونه چې په کوي، دغه ته موږ درانه کارونه ویلی شو. دا د قانون له مخې جرم بلل کېږي، ځکه د کوچنیانو وخت د کار نه بلکې د زده کړو دی.
بلې، تاسو څه فکر کوئ ولې په افغانستان کې ډېری ماشومان لیدل کېږي چې دوی په درنو کارو باندې اخته دي؟ علت یې څه ګڼئ؟
دا نه یوازې اوس تر مخه هر هغه ټولنه، نه یوازې افغانستان بلکې هر هغه ټولنه چې اقتصاد کمزوری، کورنۍ نس کولای چې د خپل کورنۍ د غړو نس مور کې پتنې پټ کې، نو بیا دی د ډیر څنګه مور پلار خواري کاږي، اولادونه یو خواري ته چي په کار کې سبا اخته کې، د پرې زده کوته واسطه ځکه اقتصادي مشکلات له عمل باندې، نو بیا دی کوشش کوي چې اولادونه ډیر پیسې وتراوي نسبت تر نورو، نو بیا دا فکر نه کوي دا په کوم ځای کار کوي. نو هغه چې ما وویل چې په مستریخانو کې شاملې دي، مو ټراپ په مستریخانو کې شاملې دي، خوشو بوټو کې شاملې دي، په ګودامو کې شاملې دي، تر څو دې ته څو پیسې بلابود راوي، مګر دې ته فکر نه کوي چې هلته په لادومه درانه کارونه کېږي. نو دغه درانه کارونه نه یوازې دوی بدن تاوان رسوي، بلکې دوی پر روغتیا او پر اروایي پوهنه باندې هم ډېر تاثیر کوي، پر اروایي هم ډېر تاثیر کوي، او دوی د بېلابېلو اروایي ناروغیو سره مخامخ کېږي. ځکه دوی کار نه شي کولی، هغه استاد یا څوک چې په غلطه مشر دی، هغه په دوی باندې په زور کار کوي. حتی په دې ځای کې ما ولیدل چې وهلو ټکول ورکوي ماشومانو ته، ځکه چې وایي ته موږ پیسې درکوو، ته باید موږ ته کار وکړې. نو دغه وهلو ټکول، دغه روزانه درانه کارونه د ماشومانو پر روغتیا باندې سخت ناوړه تاوان رسوي، او دا په دې خاطر چې په کورنۍ کې اقتصاد ډېر کمزوري دي. دغه اقتصادي مشکلات له امله باندې نه یوازې اوس، بلکې هغه په خوایي وختو کې هم یو شمېر کورنۍ زده چې خپل کوچنیان په شاقه کارونو ته اړ باسي، او یا داسې کورنۍ وي چې هلته سرپرست نه درلودی، دا کوچنیان به خپل د کورنۍ سرپرستان وو. نو یوه درنه کورنۍ چې د کوچني پر اوږو باندې بار کې، دا کله امکان لري؟ مثلا کونډه مور یې په غاړه کې وه، یا یتیمانه ورونه خوند یې په غاړه کې وي، نو دوی مجبوره وه چې درانه کارونه وکړي تر څو یو څه زیاتې پیسې پیدا کړي، او د خپل اروپا ته کورنۍ چې ده په غاړه کې لري، او د هغو نس مور کې تنې پټ کې دوا او درملو غم وخوري. ولې بعد مخه په افغانستان کې خو اوس یا مخکې دوام ګرانه ده، مثلا ډوډۍ هم ګرانه ده، ورځ په ورځ شیان ټول ګرانېږي. نو اته داسې کورنۍ وي چې د ماشومانو به درانه کارونه کوله، خو لا د وچې ډوډۍ نه سو پیدا کولی، بوجۍ په غاړه وي، په امبار باندې ګرځېدل، د امبار کاغذان به ټولوله، دا خپله یو داسې کار دی چې دوی به سهار راووتله سهار وختي، ول موږ د ملا پر ازانو باندې راوځو، بیا د شپې تر ناوخته پورې موږ ځو. نو دا نو په ډوډۍ ماړه لڅ پښې لڅ سر په یخو په دوبي کې په دا مردارو کسبدانۍ کې به ګرځېدل، چې دوی درته وایي چې ارخیز تاوان دی ورته. نو شاقه کارونه یا درانه کارونه ځکه خلک کوي په ماشومانو باندې، په کوچنیانو باندې، چې دوی اقتصاد ډېر کمزوری.
د دې تر څنګ د ماشوم له حقوقو نه یا د ماشوم له حق نه بې خبري څومره د دې لامل کېږي چې دوی په ماشوم باندې درانه یا شاقه کارونه کوي؟ ځکه افغانستان کې موږ داسې کورنۍ ډېرې لرو چې دوی زده کړې یا بېخي نه لري، یا کم زده کړې لري. له قانون نه بې خبري څومره د ماشومانو د درنو کارونو علت کېدلی سي؟
دا یو علت دی. خلک غلام کوي مثلا په دې خاطر کې چې نس مور کې، نو خره وایي وروره زه دې ته نه زه پوهېږم چې دا اته مور پلار وکړي په اولاد باندې بده پیرزو ده، مګر څنګه وکړي؟ مجبوره دي چې هغه ډوډۍ پیدا کړي، ورته وایي ولاړه زه یې خوري وکړه. دا سي د ماشوم له حقوقو څخه، لکه څنګه چې شاید موږ کورنۍ نه دي خبرې، اول حق پر مور پلار باندې د زده کړو لري. نو دوی زده کړو ته ناست دي، کار ته هستي، هېڅ خپله معلومېږي چې دوی د ماشوم د حقوقو په اصولو په برنامو په هغه دغه باندې هېڅ نه دي خبر. نه یوازې دا زموږ په ولسوالیو کې، بلکې په ښار کې دي خلک نه دي خبر په دې باندې. هغه ځان ته چې پوه کسان وایي هغه نه دي خبر. نو په دې اړه باندې دیني علما، ښوونکي، د پوهنتون استادان، لیکوالان، هغه څوک چې ځان ته یو څه وایي، پوهه وایي، د حقوق بشر مدافعین، مدني فعالان، هر څوک چې په ټولنه کې اوسېږي او په یو څه پوهېږي، د ماشومانو په حقوقو باندې هغه باید خپل غږ پورته کړي، او دا ووایي چې دا ماشومان یا کوچنیان لکه ګلان غوندې په لږ بې پروایي خدای مکړه خزانېږي. نو ډېر توجه ورته پکار ده، او بله توجه په دې خاطر هم ورته پکار ده، نه یوازې د کورنۍ لپاره، بلکې د هېواد راتلونکي دی، د یوې ټولنې راتلونکي په دا ماشومانو باندې ولاړ دی. ته وګوره په اروپایي او غربي هېوادونو کې خلک د پردي هېوادو ماشومانو کورنۍ راولي، ډېرې حمایه کوي په دې خاطر چې بیا د راتلونکي وخت لپاره خدمتونه وکړي. نو دا چې په خپل وطن کې غوت خو بېخي لازمي پکار ده چې دغه کوچنیانو د درنو کارو مخه ونیسي، او تر هر څه لومړی د پوهې په زیور سنبال کړي، تر څو یوه ښه آرام او خوشاله ټولنه مر پاتلون کې ولرو. که چیرې په کوم ټولنه کې کوچنیان په درنو کارو اخته یي، مکتب ته نه ځي، روغتیا ته پام نه کیږي، حقوق ته پام نه کیږي، نو هغه ټولنه د راتلونکي بدبختۍ سره مخامخ کیږي. ځکه موږ وایو چې دا کوچنیان لکه نهالګیان چې کښېنه یې د راتلونکي لپاره به بیا ګلان کیږي، باغچه به ځن جوړېږي، باغ به ځن جوړېږي. نو یو هېواد هم دغسې دی، د هېواد راتلونکی د سرګردانۍ سره مخامخ و، نو ټول ژوند به د سرګردانۍ سره مخامخ کړي. که غواړو چې موږ خپل راتلونکی روښانه کړو، خپل د ماشومانو راتلونکی روښانه کړو، خپل د هېواد راتلونکی روښانه کړو، نو باید تر افته لومړی ډېر تمرکز مو پر کوچنیانو باندې، چې په کوچنیانو باندې تر افته لومړی زده کړې وکړو، د هغو په حقوقو باندې ځان پوه کړو. داسې ونه وایي چې زما زوی مکتب ته ځي، نو څه کوم؟ یا زما د همسایه زوی هم زموږ د وطن دی، زما د ماما زوی هم زما د وطن دی، یوازې زما بچیان باندې وطن نه سمېږي. چې ټول لاسونه سره ور نه کړو، هغه ته د همسایه په حال باندې ځان خبر نه کړو، اسلامي اصول د څخه یو څه پاسه کې ورته وایي چې پیسې موږ درکوو، په وړاندې کوچنی مکتب ته واستوه، بیا ټول ورځ په کار پسې ماستوه، نیمه ورځ کار کوي، نیمه ورځ مکتب وایي. نو دا ټول حقوق د ټولو مسؤلیت دی، نه یوازې د یوه چا، د مسجد د ملا مسؤلیت دی، په مکتب کې د ښوونکي مسؤلیت دی، په پوهنتون کې د استاد مسؤلیت دی، هر څه په ټولنه کې ټولو مسؤلیت دی چې خپل راتلونکي ته پام وکړي. دا پام د ماشومانو ژوند ته پام کول دی. که چېرې خدای مخته ماشومانو ته پام ونه شي، نو بیا موږ نه وایو چې موږ راتلونکي لرو، نه به موږ تاریخ لرو، نه به کلتور لرو، نه به هېواد لرو.
په مرکه کې اقتصادي ستونزې یادې سولې چې د ماشومانو د درنو کارونو سبب کېږي، د ماشومانو له حق نه ناپوهي یاده سواله چې دا په ماشوم باندې د شاقه کار لامل کېږي. په دې خبرې وکړي، هغه کورونه چې ډیر ماشومان نړۍ ته راوړي، حال دا چې اقتصاد ډیر زیات ضعیفوي، دا څومره د دې سبب کېږي چې بیا هم دغه ماشومان بیرته شاقه کار وکړي د خپل ژوندي پاتې کېدلو لپاره؟
رښتیا هم دا یو ډیر مهم ټکی دی. د تدبیر منزل چې ورته وایي، کورنۍ ژوند دې ته پام کول ډیر مهم دی. ډېر کسان چې ورته وایي چې ډېر اولادونه پیدا کوه، دوی وایي ځا روزي خدای ورکوي، یا د نبی علیه السلام امت موږ ډېر وو. په ځینو خري کې دغه اصطلاح د اوس پرستا وایي، موږ د نبی علیه السلام امت ډېرېږي. نو د نبی امت ډېر که، خو په کم شرط ډېرې، ته نسل سر مړولی، ته نسل پټولی، په تاسیه نه پوهېږي. نو دا کورنۍ ژوند ته پاملرنه، بیا به زه په عامه پوهاوی پورې تړم چې مور تعلیم یافته نه یي، پلار تعلیم یافته نه یي، عامه پوهاوی نه تزه کړي، هغه بیا په دې نه پوهېږي. وایي ځه نشه اولادونکي ډېر څه پر وړاندې، نو څه تاوان دی؟ که دوی چېرې یو مور تعلیم یافته یي، یو چا په خپل لور باندې تعلیم کړی یي، یو چا په خپل زوی تعلیم کړی یي، هغه بیا اولادونه سره وکړي، هغه دواړه مخکې نه مخکې پلان جوړوي چې موږ باید څو اولادونه پیدا کړو. دونه اولادونه پیدا کوي چې دوی په تعلیم باندې ورسېږي، دوی په زده کړو باندې ورسېږي، دوی تر یو ځایه پر درې منزله پورې ورسېږي، هغه بیا خپل ځان ته یو بله ښه کورنۍ جوړه کړي. کسان چې لږ ماشومان یي، هغه په ډوډۍ ماړی د هغو رنګ لر ښایسته یي نسبتا کسانو ته چې اقتصاد یې کمزور یي، هغه داسې ډنګر ډنګر وچ وچ ژل ژل ناجوړ ناجوړ یي. او هغه کورنۍ چې کوچنیان یې لږ یي، مور و پلار یې په پاکۍ هم رسېږي، په دوا هم رسېږي، په ډوډۍ هم رسېږي، یو نیکې ښه کالي هم په اغوندي. نو په کار ده زموږ کورنۍ چې دغه ټکي ته هم ډېر پام وکړي. ډېر اولادونه په کار نه دي، یو اولاد یي، دوه دي، خو الو سالي دي. دا چې لس اولادونه یي، کوڅې په ډکې یي، نور خلک ځي په عذاب یي، نور دي خدای نه دي فرشد یو اولاد دی. نو په دې کې کورنۍ ډېر غلري چې لوی مسلط لري چې د مخ چلودونه پیدا کوي، باید پلان د پلان د مخ ووایي چې دا خدای نه خوښي پیدا سو، دا ډوډۍ غواړي، دا پالنه غواړي، دا روزنه غواړي، دا به سبا خپل ځواني زده بل کورنۍ د جوړي. نو که ته د تعلیم ته پام نه کوي، وخت ته پام نه کوي، بس ما زه وبنه د نبی وبد تیروم، دا نه بیا نه دي خبره. دا نه دا الله وایي، نه رسول وایي، او نه هم ټولنه وایي. په کار چې موږ تاسو خپل د کورنۍ تعداد ته فکر وکړو، د خپل اقتصادي توان سره، چې څونه اقتصادي توان لرم، آیا دا زه شل اولادونه مړولی شم که دوه اولادونه شم مړولی شم؟ دا ښه ده چې شل اولادونه مې یي کوڅې په ډکې، ښه دي که یا دوه اولادونه مې یي او مکتب پر وخت ولاړ شي، هم ښه خواپا کي، هم تربیت ترلاسه کړي، او په راتلونکي کې دوی یو ښه خپل کورنۍ ځاته جوړه کړي. نو په دې کې تا ډېره ښه پوښتنه وکړه، دا ډېره مهمه پوښتنه ده چې کورنۍ خپل اولادونو شمېر ته هم باید ډېر ډېر پام وکړي. او که چېرې پام ونه کړي، بیا به کورنۍ د زرهاو ستونزو سره مخامخ وي، په دې خاطر چې پلاردونه ګټي چې هغه اولادونه د نس نه بسېږي، د ډوډۍ نه بسېږي، نو دوی به په دوا چېرې ورسېږي، په کالو به چېرې ورسېږي، د اولاد په فرمایش به چېرې ورسېږي. مجبور یې چې اولاد کوڅې ته ولاړ شي، چا چې کوڅې ته ولاړ شي، په کوڅه کې وکړه د غوښتنې څخه برابرولای، نو بیا په کوڅه کې شهر څه وکړه، بیا چې پلار مور ګلم نه کوي چې زما د زوی سره داسې وسوه، زما د لور سره خدای مکړه داسې وسوله.
بله، سپېشلی صاحب، تر اوسه تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه که دا راته واضح کړي، دغه ماشومان چې سار تر بیګا له کور نه بیرون ګرځي، درانه کارونه کوي، طبعا واضح خبره ده چې ځینې داسې مسایل سره مخ کیږي چې هغه جرم وي، هغه د قانون خلاف وي. پراتلون کی کې له دوه ماشومانو نه څه ډول ځوانان جوړیږي؟
یو شمېر کسان د کوشان چې د شپې نه وخت کور ته ځي یا سا وخت د کور ته خروځي، یو شمېر کسان دوی څخه ناوړه جنسي استفادام کوي. دا خپل یو بل ناوړه کار دی. داسې کسان و چې د ستونزو سره پېښ شوي دي، نو د دغه څخه چې یو کوچنی چې نه تعلیم کوي، نه په خپل حق خبر، د بچا په حقوق خبرې او د جنسي تېر ښکار هم سي، دا یو قدمن کوچنی دا پراتن کې به د خپل غواړي چې دغه څوک جوړ شي چې په ټولنه کې د ټولو لپاره د وژو بار سي، دا به یو بدماش، یو لوچک به، یو پایلوچ به، ځکه د څوک رس د لارو وشي. دوی خپل په کسبدانۍ سره دوی سوي دي، کسبدانۍ سره د څه زده کړي. دغه کوچنیان نه یوازې ټولنه ورانه وي، بلکې ټولنه لپاره یو لوی ناصر دی. ما وویل چې ټولنه به نه ځي ورانه شي، بلکې ډېر ډېر تاوان ورته پېښېږي. زه وایم چې په دا کې دولتونه ډېر مسؤلیت لري د کوچنیانو لپاره چې کومې څانګې دي، نړیوال، بهرنیان، کورنیان، خلیان، هر څوک چې دې په دې اړه باندې مسؤلیت لري چې دغه ټکي ته ډېر پام وکړي، که غواړي چې ټولنه ښه جوړه شي، راتلونکی ښه کورنۍ ولرو، ښه ټولنه ولرو، ښه هېواد ولرو، باید د کوچنیانو هر اړخیز ته حقوق ته پاملرنه وکړو چې بیا دې په راتلونکي خدای مه کړه دا کسان چې ښه ونه روزل شي، دا کسان بیا به مکتب نه لري، دا کسان بیا د پل نه لري، دا کسان بیا وطن ته ورانۍ جوړوي، خپل ورور وژني، خپل خور وژني، حتی خپل مور پلار په احترام نه پوهېږي. څوک ځان نه پېژني، خدای نه پېژني. چې خدای ونه پېژني نو ټولنه به څه وپېژني؟ مور به څه وپېژني؟ پلار به څه وپېژني؟ نو دا ګر دې بېرته راګر زیاته چې په دې ټولنه کې هر څوک غواړي چې ښه ژوند ولري، باید خپل ټولنه داسې ناستور څخه څنګه خلاصولی شي چې د کوچنیانو حقوقو ته ډېر پاملرنه وکړي.
بلې، تاسو دې موضوع ته اشاره وکړله چې اقتصادي ستونزې د دې لامل سوي دي چې خلک په خپلو بچیو باندې درانه یا شاقه کارونه وکړي. دا راته وایي سپېڅلی صاحب، نن چې دوی په ماشوم باندې یو لس روپۍ سل روپۍ ګټي، د دغه ګټه به زیاتوي او که په راتلونکي کې به زیان د دې ډېر زیات وي؟
دا خو داسې ارزي ګټه ده، مانا دغه نن نس مور کې سبای بیا څه کوي، سبای بیا لږ څغلی، نو دا د دې کورنۍ وروسته قیامت پورې چې ژوندي دغسې حالت سره به مخامخ وي. که چیرې مور پلار یې خپله د کورنۍ ساتنې ته اوږه ورکړي او دا پروا نه لري څه بوج به وي، مشکلات به وي، هره ورځ بیا غوښې نه خوري، په میاشت یوه ورځ غوښې وخوري، په شلومبې ډوډۍ دې وخوري، مګر اولاد دې مکتب ته واستوي، د اولاد حقوقو ته دې پاملرنه وکړي. خامخا دا نه دی یو اعلی درجه ټوکر کالي په واغوندي یا یو متوسط ټوکر دې واغوندي، وچه ډوډۍ دې ورکړي، مګر مکتب ته دې واستوي، حقوقو ته دې پاملرنه وکړي. نو دا به د یوازې پر خپل اولادو باندې رحم نه کړي، بلکې په ټولنه باندې رحم کړي. او که چېرې داسې ونه کړي چې دوی دا څو پنځو پیسو ته وګوري، دا داسې په درې کې وایي کلوخ ماندان پیماندان دي، پر لوټ باندې پښه ایښودل دي چې هغه ګړی ورځ تېره سوه پیسې خلاصېږي. نو د کوچیانو ګټه به څه وي؟ کوچنی خوراکي خپل ځان نه ساتلی، خپل ځان نه سي مړولی، خپل ځان د جنسي مسایلو څخه نه ساتلی، ده به ګټه څه وي؟ خودونه لږ ګټه راوړي چې هغه مازې هغه چې وایي شپه په تېره شي. نو په کار ده چې مور پلار یا د کورنۍ بل مشر یا یو همسایه دوی پر کورنۍ باندې وړه احمیر ورته وایي چې پروا نه لري، خور یا ورور د ستاسو مکتب ته واستوه، څوره وړي ته پنځوس افغانۍ د ورځې برته وړي، پنځوس افغانۍ، دېرش افغانۍ یا څلوېښت افغانۍ، زموږ په هغه په یاد وي، دا به دوی ګټه دا نه دغه په زحمت ګټل کېدلې. دا زه د کوم په کلي کې خانان لرو، داسې څوک لرو، په زکات یې ورکړي، په خیرات یې ورکړي، خو د ماشومانو ښه راتلونکي ته توجه وکړي. نو که داسې ونه کړي به په ټولنه کې غله لرو، په ټولنه کې به بدماشان لرو، په ټولنه کې به د قانون ماتوونکي لرو، په ټولنه کې به د مخدره موادو قاچاقبران لرو، خپل به محتاجین لرو، هره بلا به زموږ په ټولنه کې. خو که چېرې د ماشومانو یا د کوچیانو حقوقو ته پاملرنه وسي، بیا به یو روښانه پرمختللی افغانستان ولرو، ټولنه به موږ جوړه وي، مکتبونه به مو فعال وي، پوهنتونونه به محصلین ولرو. خو له بده مرغه که چېرې موږ خپله بدون توجه ونه کړو، مور و پلار په دې کې ډېر غټ مسؤلیت لري. په دې کې هر هغه څوک په ځانګړي مور و پلار د کورنۍ مشران، مشر ورور، دا ډېر مسؤلیت لري چې دغه خپلو اولادونو ته، خپلو کوچنیو وروڼو ته، خپلو کوچنیو خوندو ته ډېر متوجه سي او له دغه شغه کارونو څخه را وګرځوي او حقوقو ته ډېر پاملرنه وکړي. دا به د یو ښه افغانستان لپاره، د یو ښې کورنۍ لپاره، د یو سالم انسان ټولنې ته وړاندې کولو لپاره یو لوی کار به کړي. په دې کې بیا دوه ګټې کړي، یو به ټولنه ارامه کړي، بل به د لوی خدای جل جلاله رضا ترلاسه کړي. دا چې موږ مسلمانان یو، موږ ته راته د خدای رضا مهمه ده. زموږ اسلام هم موږ ته وایي چې تاسو د کوچنیانو شفقت وکړئ، مهرباني وکړئ، زموږ ټولنه به ته وایي د کوچنیانو لاسنیوی وکړئ. نو په دغسې مرسته باندې، په دغسې همت باندې، په دغسې ملاتړ باندې موږ هم د خدای رضا سره ولی سو او یو ښه راتلونکی لرو او جوړ روغ افغانستان درلودلی سو.
تاسو یادونه وکړه چې په ښوونځي کې استاد، په پوهنتون کې استاد، د مسجد ملا امام، دا ټول کسان کولی سي چې د ماشوم د حق پاکله کورنیو ته معلومات ورکړي. که دا موضوع لږ نور هم راته روښانه کړئ چې عامه پوهاوی د ماشوم د حقونو په برخه کې چې هغه خوندي واوسي، د ماشوم حق، دا څومره مهم دی؟
اما پوهاوی په هر څه کې مهم دی. که موږ غواړو چې خپل کوچنیان له درنو کارونو څخه، له نورو مشکلاتو څخه خلاص کړو، ښه کورنۍ ولرو، یو وشو ټولنه ولرو په دې کې هم په هوای خو بيخي لازمي او ضروري دي، نه یوازې په اړه لکه چې موږ په ټولنه کې ارتياو ته درو، ځکه هم په هوای دغه معنا ده مراد عام ولس په کول کله چې څوک پوسو په دې باندې چې د کوچنم حق لري، لکه څنګه چې په ټولنه کې حق لرم د کوچنیان دغه حق لري، نو بیا دې متوجي کیږي ورته او دغه حقوق ته پښونه لاندې کوي. بشري حقوقو د مسؤلینو کار دی، څوک چې په دفترن کارونه کوي د نړیوالو موسساتو چې په دې باندې د پروژې اخلي دغه کار دی، خپله د پوهنتون د استادانو کار دی، او تر ټولو ټول غټ مسؤلیت چې په ټولنه کې خلک دا خبر ته غوږ نیسي هغه د مسجد ملا امامان دي. که زموږ ټولنه مذهبي ټولنه ده، تر هر چا د ملا امام خبر ته ډېر غوږ نیسي، او دا خبر د اسلام سره ټکر نه لري، بلکې د اسلام له نظر څخه دا موضوع ته وڅېړي. د اسلام له نظر دا خبر ته واضح کړي چې اسلام کوچنیانو ته ډېر دروند حق ورکړی دی، اسلام انسانیت ته ډېر دروند حق ورکړی دی، اسلام بشر ته ډېر حق ورکړی دی. او په تېره باندې د اسلام پیغمبر وایي چې هر څوک چې پر کوچنیانو شفقت نه کوي د مشرانو درناوی نه کوي زموږ څخه نه دی. دا یو حدیث شریف ملا امامان د مسجد مایکروفون څخه وایي.